اوریدونکو مشال ریډیو ته په خیر راغلی. دا وخت په پیښور کې د مازیګر سلور او دلته په پراګ کې د غرمې 12 بجې دي. نن د شورو ورځ او د 2011 میلادي کال د فروری د میاشتې 28 نیټه ده. په دې خبري سات کې مو زه فرخنده وزیر هرکلی کوم. د مومندو بیکورشي خلک په سیمو ته استان شوي دي او په کورمه کې د حکومت په مرسته د سنی او شیعه ډلو ترمنځ جرګه پیل شوې ده. د دې سره سره یو شمېر نور رپورټونه هم لرو، خو اول شاهین ګونی د تازه خبرونو سره.
وړومبه مهم خبرونه. د لیبیا ولسمشر معمر قذافی فوز ته ویلي د هغه پر ضد د روانو مظاهرو لار دی ونیسي. د مومندو نه به کورشوي 200 کورنۍ خپل کورونو ته ستنې شوې دي. په کورمه کې قبایلي جرګه د شیا او سنی مشرانو سره خبرې کوي. مسلم لیگ نون حکومت ته د خپل لسنوکاتي جنډې د منلو لپاره د 8 غنټو مهلت ورکړې دي. او د کرکټ نړیوال کپ په سیالو کې نن پاکستان خپل لومړی لوبه د کینیا پر ضد کوي. خبرونه د تفصیل سره. د لیبیا ولسمشر معمر قذافی په خپل فوز غږ کړی دی چې د هغه پر ضد د روانو مظاهرو لار دی ونیسي. د لیبیا په سرکاري ټلویزیون خپل وینا کې ولسمشر معمر قذافی وویل چې وسلوال مظاهره چان با په دار زړول کیږي. نو مړي زیاته کړه هغه به د وینې تر اخرې څاڅکي پورې جنګیږي او د یو شهید په توګه به مري. معمر قذافی وویل چې هغه به له خپلې څوکۍ څخه استعفا ورنکړي او د انقلاب د یو مشر په حیث به پاتې وي. د راپورونو تر مخه د معمر قذافی وفادار فوز د سر خار ترابلس په ګډون بنغازي او نورو یو شمېر خارونو کې په سلګونو کسان په ډزو وجلی دي. په ملګرو ملتونو کې د بشري حقوقو ستر مشر نیوی پیلی غوښتنه کړې چې په لیبیا کې د حکومت لخوا په مظاهره چانو د شوي تشدد پلټنې دي وشي. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیتي شورا په لیبیا کې د حکومت لخوا په مظاهره چانو د شوي تشدد په سختو ټکو کې غندنه کړې او ویلي دي چې دا عمل دې زر تر زره ودرول شي. په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا د غونډې وروسته یو بیان کې ویل شوی دی چې لیبیایي ولس د جایزو غوښتنو پوره کولو لپاره د ګامونه پورته کړی شي. بیان زیاتوي چې د لیبیا حکومت د نړیوالو قوانینو او بشري حقوقو څخه سرغړونه بند کړي او د ولس خوندي کولو ځمواري ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا لخوا په بیان کې ویل شوی چې د بشري حقوقو نړیوالې ادارې د زر تر زر ځان لیبیا ته ورسي. په کورمه ایجنسی کې د قبایلي جرګې غړو د شیا او سنی مشرانو سره سیمه کې د امنیت لپاره خبرې پیل کړې دي. د مشال ریډیو خبریال وایي خبرې اترې پرون د کوزي کورمه ایجنسی په صده کې د سنی مشرانو سره شوې دي. جرګه به د کورمه د بلابلو قانونو کمیټې هم جوړوي چې دغلته د مستقل امن لپاره په شریکه کار وکړي. جرګه کې قبایلي مشران د پارلیمان غړي او دینی عالمان برخه اخلي چې ډېر زر به په پاړه چنار کې د متنازع معاملو د هواري لپاره خبرې پیل کوي. جرګه به د امنیت په اړه خپلې مشورې د صوبې د گورنر سره هم شریکوي. مومندو کې د عملیاتو له کبله بې کوره شوي خلک خپل کورونو ته ستنېږي. د کشمیر کورونو نه حقې کېم نه 200 کورنۍ خپل سیمو ته ستنې شوې دي. چارواکي وایي چې تر ماښامه به 1100 کورنۍ خپل کورونو ته لاړ شي. د مشال ریډیو د خبریال تر مخه د دین وروستو بعد د ویزو سیمې خلک هم خپل کورونو ته ځي. چارواکو داوه کړې ده چې د ویزو سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شوې ده. بې کور شوي خلکو غوښتنه کړې ده چې د جګړې له کبله د غلطه سکولونو او هسپتالونو ته ډېر زیان رسېدلی دی او حکومت ته د غلطه د بیا ودانۍ او د خلکو د تاوانونو پوره کولو لپاره کوټلي ګامونه واخلي. مسلم لیگ نن په حکومت خپل لسنوکاتي ایجنډا منلو لپاره د 8 غنټو مهلت ورکړی دی. په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خپلو خبرو کې د مسلم لیگ نن یو مشر اسحاق ډار وویل چې حکومت په مکمله توګه تر دې دمه په لسنوکاتي ایجنډا عمل درآمد نه دی کړی. نوموړي زیاته کړه چې د دوی په غوښتنو د عمل کولو لپاره ختمي نیټه سبانې یعنی د زیارت ورځ ده. بلخوا د خزانې وفاقي وزیر عبدالحفیظ شیخ ویلی دی چې په شو پرمختګونو د مسلم لیگ نون ګوند سره خبرې کړي او دا تمه لري چې مسلم لیگ به د حکومت سره خپلو اړیکو لا دوام ورکړي. په لیبیا کې د نارامۍ له وجې د تیلو په نرخ کې 8% زیاتوالی راغلی، کوم چې د کال 2008 وروسته په لومړي ځل شوی دی. د راپورونو لمخه د اندېښنې سرګندېږي چې ګنې په لیبیا کې د بې ثباتۍ له وجې په نړۍ کې د تیلو سپلای یا ورکړه اغېزمنه کېدی شي. لیبیا د نړۍ 2% تیل پیدا کوي او راپورونه وایي چې په لیبیا کې د نارامۍ له وجې په شمالي افریقایي ملکونو کې د تیلو سپلای ګډوډه شوې ده. په نیوزیلند کې پرون د نهې په ورځ راغلې زلزله کې د وژل شوي کسانو شمېره 15 ته رسیدلې ده. د نیوزیلند چارواکو ویلي دي چې د مړو شمېر زیاتې دي شي ځکه چې اوس هم شاوخوا 300 کسان بې درکه دي. او نن د پاکستان کرکټ لوبډله د کینیا پر ضد خپله لومړۍ پاڼۍ کې بیټنګ کوي. د سریلانکا په هم بند توټا سټیډیم کې روانه لوبه کې د پاکستانی لوبډلې کپتان شاهد خان اپریدی دی. په دې لوبه کې د پاکستان دوه تیز بالران شعیب اختر او عمر ګل هم لوبه کوي. د کرکټ نړیوال کپ کې د پاکستان د لومړۍ لوبه ده. د دې نه وړاندې پاکستان د کینیا پر ضد خپلې ټولې لوبې ګټلې دي. دا وو د دې وخت مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو اوس تازه خبرونه او ریپورتونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم کتلی شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د مومند ایجنسی بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شوي دي او وای
حکومت نه زمونږ دا غوښتنه ده چې سکولونه راته جوړ کړي، کالجونه راته جوړ کړي، زمونږ نه بې تعلیمه خلک او چې تعلیم کې زمونږ حصه وشي او د نورو خلکو سره برابر په ژوند کې یو ځای شي.
په کورمه کې د حکومت په مرسته د سنی او شیعه ډلو ترمنځ جرګه پیل شوې ده.
مستقل امن جوړېدو لپاره هغه شکونت هغه د مری معاهدې کې په هغې باندې فیصله شوي وه او د عمل درآمد ضرورت و، نو هغې باندې په کار دې څه عمل شروع شي.
په بنو کې ځوانانو د موبایل فون په بندیز د حکومت خلاف مظاهره کړي. د لیبیا ولسمشر معمر قذافی ویلي دی با نه ملک او نه با واک پریږدي. او د کرکټ په اړه هم تفصیل لرو. مشال سره اوسئ. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غواګی رازو د دې خبرونه لومړی رپورت ته. د نهکی کیمپ نه د مومند ایجنسی د پوځي عملیاتو لامل به کوره شوی س وسو کورنۍ خپل سیمو ته ستنی شوی دی. د ستنیدو پر وخت که خلکو یو طرف ته د خوشحالی اظهار کړي، نو بل خوای مشال ریډیو ته ویل باید حکومت دوی ته بنیادی سہولتونه په سمدستی توګه په ورکولو کار پیل کړي. شاهنواز ترګزی اورو.
د کشمیر کورونو نهقی متاثرین کیمپ نه وس وکړي پرون خپل کورونو ته بیرته ستنې شوې دي. او د چارواکو د وینا سره سم تر نن ماښامه به د بیرته تلونکو کډو شمېره 1340 ته ورسیږي. دا کډې د برساګي، کوزساګي، غریبۍ، ګندغار او د جنډا تحصیل صفو سیمو ته تللې دي او یا به نن ورسیږي. چې له هغې وروسته به په کیمپ کې د میشته کډو شمېره 2012 پاتشي. په کیمپ کې د پاتشو کډوالو واپسی به د پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی امجد علی د وینا تر مخه ډیر زر شروع شي.
دینه پښته خیر سره چې کم ویبه د ویزی چې کم آی ڈی پیز دي د اغوی فیملیز کم چې تقریبا جوړیږي ټوټل تعداد 12000 انډیویډوالز اې کې زنانه ماشومان نارینه ټول به د خیر سره د ویزی مکمل توګه باندې صفاده صرف د دې سټیج انتظار چې شاګی والا خلک خپل ځای کې راشي او دلته کم اغه د انتظامیه او د قوم په لحاظ زلې د امن په حواله سره به شروع شي.
او امجد علی وویل چې یو ځای وسلوال کمانډر برکت هم خپل ځان حکومت ته وسپارلو.
الله پاک در رحمت او فضل سره د انبار چې څومره آی ډی پی ډیسپلیس خلکو خپل کورن ته ورسېدل. په هغه علاقه کې الحمدلله پولیټیکل انتظامیه، فوج، ملیشیا او مقامی د امن کمیټې رضاکار غړي چې کم دي هغوی په پوره توګه خپل کار شروع کړی دی. د هغې نتایجو کې به تاسو ته لنډ دا ووایم چې کم د هغه ځي برکت کمانډر وو هغه بل ورځ بغیر سره شرایطو نه ځان مونږ ته په حواله کړو او مونږه حوالات ته ولېږو د قانوني دغه د فیش کولو لپاره. نو دا به ذاتي خود تاسو بیا دغه شانتې په دویم ورځ ماغه کمیټو والا هغه آی ډي والا کسان ونیول چا چې به مشرانو ته فوج ته آی ډیز لګول د دهشتګردۍ د واقعیت لپاره.
کوم کډوال چې بیرته ستانه شوي دي د حکومت څخه دا غوښتنې کوي.
زمان محمد زمان دی نو دا خو باخه خبره زمنګ طرف دی لگا و دا غم جوړ شي سکولونه کو دا غم لکه مو خراب شوم دی نو چالو شنو غټه خبر به روډونه سا شي دغه سا شي
حافظ سید خان بس حکومت نه زمنګ دا غوښتنه ده چې سکولونه راته جوړ کی کالجونه راته جوړ کی زمنګ به تعلیم خلک او چې تعلیم کې زمنګ ایسه وشي او نور خلکو سره برابر پر جون کې یوځای شو
منګ رجنډي محمد مينوم نه
او په کیم کې پراته هغه کډوال د چا چې د واپسی وار نه دی راغلی د حکومت څخه یې وغوښتل
نو چې لاړ شو خو ښه به دلته خو بارانه وار سلام نه قشته کړلو او خشاک نشته د ډوډۍ سختي ده د چا سختي ده خپل پخو
د امنیتی کمیټې مشر او په عملیاتو کې د عسکري قواو مرستیال ملک سلیم خان مشال ریډیو ته وویل چې د عملیات وروستو د هغوی پر سیمه ساګي کې په اول وار هغوی د وسلوالو په ضد ټوپک راواخیستو
امنیت به بالکل راغې زمونږ امنیت اوس خبره داده او دغه لاړه خبره داده ورک شولو ور پاتې د ملک نه او مونږ به وروسته دی به زمونږ یو مونږ به د دی وي نوم نه مرسته به کوو وس د دی پسته که د خدای نه خیری د ظالمانو نه مونږ خلاص کړو او ان شاء الله تعالی دی چې مونږ دا یادو نو د آینده د پاره به د حکومت مونږ ډیر خیر خوای او ډیر به وفاداری مونږ د حکومت نه مخې دا غوښتنه کوو چې خبره داده مونږ ته سکول بیرته جوړ کړي خبره داده واړه زمونږ سکولونو ته راشي منګ د حکومت نه دغه شی غواړو
د اولس په غوښتنو پولیټیکل ایجنټ محمد ایجنسی مشال ریډیو ته وویل
دا ټول چې کوم ډیولپمنٹ ورک ریکوایرډ دی اوس په دې علاقو کې دا مونږ په درې سټیجونو کې تقسیم کړی دی په دې کې یو هغه سټیج دی چې کوم پرایمری سټیج دی لکه سکولونه او بیسک هیلت یونټس دي ورپسې بیا کمیونیکیشن سیکټر دی روډونه دي دریم پسې بیا نور چې کوم دفتر یا تحصیلونه اسټیبلشمنټ یا داسې کوم کارونه دی هغه به وسره ان شاء الله کیږي د خیر سره
شاهنواز ترکزی وو او اوریدونکو د محمد نزو اوس کرمې ته چرته چې د شیا او سنی ډلو ترمنځ مذاکرات پیل شوي دي دغه جرګه د پرون نه په صده کې د حکومتي مشرانو په مرسته د مسلو د هوارولو لپاره شروع شوې ده د کرمې نه طارق اورکزی رپورټ راکوي
په کرم ایجنسی کې د قبایلي جرګې غړو د اهل تشی او اهل سنت مشرانو سره مذاکرات شروع کړل د مذاکراتو شروعات پرونه د کوزی کرم ایجنسی په ساده سیمه کې د اهل سنت د مشرانو نه وشوه په دې حق له د جرګې غړې ملک حاجی سلیم خان اورکزی مشال لړیو ته وویل چې د جرګې په دې نوې لړۍ کې حکومتي نمائندګانو سره د لوی جرګې غړې او اهل سنت مشران شامل دي
استاوس کې چې په هغه کې پولیټیکل ایجنټ وو هغه جرګه څه هنګونه هغه کې شیاو مشران دي او د سنی مشران دي هغه موجود او افریدو نه ملک ورس خان اور کې او هغه سره سره هغه کسان څنګه د اسلام آباد په جرګې کې د دې جرګې هغه کوم زمینان وو ضمانت څه وکړی دی هغه کسان هم په هغه کې موجود وو نو پرون پغه باندې خبري وشوې سنیانو مشرانو سره
د زیات کړه چې د ټل پړه چینار روډ پرانستانو نه پس په کورم ایجنسی کې پایدار امن د پاره د مری لوزنامې نو شیکونه عملی کول ضروری دي او دغه عمل مخکې بوتلو د پاره د کورم ایجنسی په کچه مشترکه کمیټې د قبایلی جرګې په مشاورت سره جوړیږي د اوویل چنن د مشترکه کمیټې د پاره په کورم ایجنسی کې د اهل سنت شپه کومون ندوی منتخب کسان ټاکلې دي
امن راغلو دا یو قسم عریضی غونتی امن دی مستقل امن جوڑی دو دوپاره اغا شکونت اغا دا مری معایده که پا اغی بانده فیصله شیوا و دا عمل درامت ضرورت و نو اغی بانده پا کار دی چه عمل شروع شی خو اغا دا غی کمیتی پا ذریعه بانده مخی شروع شی نو نن بام پا دی بانده خبری کی گی پرون امور سر خبری شویدی نو نن انشالله اهل سنت الجماعت طرف نمور تا پا کام بانده سلور کسان کړی دی منتخب کړی دی دا تقریبا 28 یا 30 کسان به جوړیږي ټوټل څه کې علما او نور کسان شریک
د قبایلی جرګې مشر ملک وارث خان افریدی چې کله مشال لډیو سره خبرې وکړې نو ویل چې د اهل تشی مشرانو سره د خبرو کولو نه پس مشترکه کمیټې به په کورم ایجنسی کې نورو خبرو ته عملی شکل ورکوي
اهل سنت وارث سره په ساده کې خبرې وشوې هغه کومونه اوسې شو د غینا نیکسوس پروګرام به په پاره چنار باندې بیا نو هلته بیا د اهل تشی سره خبرې کوو هغه قومونو مشران به غواړو او هغوی له به هم دغسې خبره کوو لکه چې څنګه یې دوله کړی وو چې هم به دغه آبادکاری لپاره کمیټي جوړوي، هم به د کمه چې منګلو او د هغه والا تنازع د شلوزان تنګي او د پیوار تنګي بیا به غوسه په هغې باندې خبره کوو چې کوم د دوه مسایل دي.
د پخپلو خبرو کې زیاته کړه چې د مذاکراتو نه وروسته به د جرګې غړي د خیبر پختونخوا ګورنر، وزیر اعظم او نورو چارواکو سره لیدل کوي او د کرمي جنسي د ځپلو لپاره به ترېنه یو خصوصي پیکیج منظورولی شي. دغه خبره د یادونې وړ دی چې د جرګې د فیصلې مطابق مشترکه کمیټې د منګل او توري بنګ قومونو ترمنځ د اوبو او د لارې کشالې د حل کېدو او په کرمي جنسي کې د بېکوره شوو خلکو د بیا ودانې لپاره کار کوي. طارق قرقزی، مشال رډیو، کرمي جنسي.
چارواکو جوابونه
ستونزه
او سرکار پروگرام کې د ګل او نه پورز
اوریدونکو مشال ریډیو تاغوږی د صوبا خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې خلکو او خاص کر ځوانانو د موبایل سرویس په بندیز د حکومت خلاف مظاهره کړې دي او دغه ګام یې په سختو ټکو کې غندلې دي. خلک وایي د نورو سیمو په رنګ دي دوی ته هم د موبایل فون سهولت ورکړل شي. عمر دراز، وزیر ورو،
په ضلع بنو کې د موبایل سرویس د بندیش پر ضد د احتجاجي جلسو او جلسونو لړۍ یو ځل بیا پیل شوه. په دې لړ کې نن په ضلع بنو کې د متحده طلبه محاذ د سیوري لاندې یو لوی لاریون د بنو پوسټ ګریجویټ کالج بنو نه راووتو چې د ښار په بیلابیلو چوکونو باندې په ټایرونو اورونه بل کړی وو او د دولت لخوا د موبایل بندیش اقدام پر ضد یې نارېبازي کولې. په دغه لاریون کې د طالب علمانو سره سره ګڼ شمېر عام ولس، موبایل کاروباریان او نور سیاسي او سماجي تنظیمونو سره تعلق لرونکو ګډ نوکړو. د متحده طلبه محاذ د سیوري لاندې راوتلې دغه جلوس د بنو خار کوهاړ چونګي سره تر نیم سات پورې بنو کوهاړ سړک د هر قسمه ټریفک دپاره وتاړلو او جلوس ډېر د تندروي بڼه واخیسته. خو د پولیسو او موبایل اسوسیشن بنو د مشرانو په هڅو سره په پوره منډول سره سرته ورسېدو. په دغه ځای کې د جلوس ګډونوال مشال ریډیو ته صدا سي وایي:
دا اوس نور موږ مجبور شولې بس نور به موږ سره هر هر به ختم شولې موږ به د حکومت خلاف هر هر اقدام اخلو چې کوم کې موږ تفایل دا دلیل نه سمیاشت نه موبایل سرویس بلا جواز بند کړی دی او موږ نور دا بلا جواز بندش نور نشي برداشت کولی.
ما عبدالعظیم شاه نمادو میر طلبه محاذ هغه د موبایل لپاره وتلی او میر یې چې دا موبایلونه دوه کولی شل تقریبا دغه د خلاص شي. ایډی خان های کورټ د فیصله ورکړه چې تاسو موبایلونه خلاص کړئ. کشمیر د دې لپاره وتلی
د ډاکټر درو کرشن جی منتجا صدر دا وایم چې فوري ته باندې موبایل سرویس کلاو شي 18 مهینه وشلي او دې سره د بنو روزنه کروڑو روپے کاروبار کیږي. طلبه چې کوم محاذ جوړ شوی دی دغه انجمن تاجران دی بده کې ټول موبایل یونین دی د بنو ټول مزدوران یونین بده کې شامل دی. نو موجوده حکومت دا وایي 24 گھنٹے کې دنه موبایل سرویس کلاو کی او کچه ته کلاو نشي نو زمي صد مزيت حالات به خراب شي. خلک بار بار مرګنا د موجوده هر روز مرګنا دا دوی ته تیار دي زولان تیار دي ته موږ ته بس یوزه مړ کی موږ ته ختم کی یا به د مصر غونډه حالات جوړ شي. وایي تر باندې موږ صبای ګور نمین نه بریګیډیر نه چې باور مشتاب نه او د وزیر اعظم نه او رحمان ملک نه موږ دا پر زور مطالبه کوي فوری تر باندې موبایل سرویس کلاو شي.
رحمت الله شباب صدر عالم بنو موبایل اسوسییشن میر ان شاء الله ولزیز چې دا میر دا پروگرام چې کوم دا دا ان شاء الله جری وی تر یو وخت پورې به جری وی چې څه پر موبایل سرویس به حل شوی نه او چې کله موږ ته موبایل سرویس به حل شي موږ په هغه ورې د احتجاج ختمیږي. نو نور صبر نشو کولای دغه چې ظالم حکمرانو زمنګ سره څو ورې ودی وګړي او دوی ودی ماته کړي کچې ته دې امن وړي نو بیا سرویس به حل کو او کچې ته امن نو وړي نو موږ به دا اشاره آل اورې د جلو تنه او باسو ورنده پورا من جلوسته کشته دې سرویس به حل نکو نو مو به ان شاء الله په دې باندې هر قسم احتجاج کو.
په دغه موقع باندې ګنشمیر پولیسان د جلوس ګډونوال د ژغورلو د پاره ځای په ځای ولاړ وو. د پولیسو ایس ایچ او غلام فرید مشال ریډیو توای
تاسو په خپل زلیدنه چې د کالج نه واخله د ټول حدود سیټی شي زور سره مو د لکان دی سټوډنټ دی موبایل سرویس وال دی دوه دا صرف د اظهار کو چې مرشد موبایل کلاوس په بنو ډیسټریکټ شي کلاوس په موږ سره ټول سکیورټی لپاره توړ پور تا غلط کار ته منفرې ډول او دور سره منله چې داس خلک نه دي شر پسند نه دي روغ دي خو صرف مطالبه دادا چې وای چې مستد موبایل کلاوس ان شاء الله بس اختن تام پذیر ده نور څه داس خبره نشته.
یاد دی وی چې د نوړان د هم په ضلع بنو کې د اتلس میاشتو نه موبایل بندش پر ضد جلسې او جلوسونه پیل شوې دي او د دولت نه بیا بیا د موبایل سرویس د بحالې دوه غوښتنې کوي. عمر دراز، وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او اوس هم مطبوعات پاکستانی ورسپانې ډان د ریمن ډیوس د کیس له امله د پاکستان او امریکې ترمنځ د اړیکو په خرابېدو یو مقاله لیکلی چې تاسو ته داود خټک وړاندې کوي.
پاکستانی ورسپانې ډان د امریکایي وګړي ریمان ډیوس د پیښې وروسته د پاکستان او امریکا په اړیکو یو اداریه لیکلي چې وایي د ګل په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بیان نه داسې څرګندېږي چې دا لانجه لا تر اوسه نه ده هواره شوې. د ورسپانې پر وینا که څه هم ښاغلي ګیلانی ویلي دي چې د دې لانجې په سر به د پاکستان او امریکا اړیکې نه خرابېږي، خو په هیواد کې روان حالات دا په ګوته کوي چې که دا لانجه په وخت هواره نه کړې شي نو په راتلونکي کې یو مشکل صورت اخیستی شي. د ورسپانې پر وینا پرته له کوم شک او شوبې دواړو هیوادونو یعنی پاکستان او امریکا د دې لانجې په نور خرابولو کې خپل خپل رول لوبولی دی، خو اوس چې د لاهور د پیښې نږدې یوه میاشت پوره کیږي دغه دواړو هیوادونو ته پکار دي چې د دغه لانجې د هواري یو لار راوباسي. دا چې ریمان ډیویس د امریکا استخباراتي ادارې سی آی ای لپاره کار کوي او کنه، د پاکستان حکومت ته زر تر زره په دې اړه یو فیصله کول پکار دي. د ورسپانې ډان پر وینا داسې خبرونه هم را برسېره شوي دي چې ځینې مذهبي سیاسي ګوندونه د ریمان ډیویس په ډزو د دوه وژل شوو کسانو د کورنیو په غړو دباو اچوي چې د حکومت یا امریکا لخوا دې د څه قسمه خونبها قبلولو نه انکار وکړي. د ورسپانې پر وینا د وژل شوو کسانو د کورنیو غړو ته په مکمله او آزاده توګه د دې فیصلې اختیار ورکول پکار دي چې دی خونبها قبلوي او کنه، او مذهبي سیاسي ګوندونو ته نه دي پکار چې د دې موقع نه فائده اوچته کړي. که څه هم د پاکستان او امریکا اړیکې پیچیده دي، خو د ورسپانې پر وینا دا اړیکې دومره مهمې دي چې د یو کس په سر نشي قربانېدلې. د ورسپانې ډان پر وینا پاکستان پوهیږي چې د امریکا د امداد نه بغیر دغه هیواد د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ کېدلی شي، او امریکا هم خبره ده چې د پاکستان د مرستې بغیر په افغانستان کې پایدار امن نشي پرځای کېدلی. د ورسپانې ډان پر وینا پکار ده چې انصاف وشي او دې لړکې دواړو هیوادونو ته ټول ممکنه کوششونه کول پکار دي چې دا لانجه د سفارتي او قانوني اصولو پر رڼا کې هواره شي.
داود خټک وو اوریدونکو. تاسو استاذه خبرونه ریپورتونه زموږ په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم کتلی شئ. په دغه ویبپاڼه تاسو است مشال ریډیو 19 پروګرامونه هم اوریدلی شئ. که انټرنیټ ته رسد لري نو مشال ریډیو ډاٹ کام ته تلل مه هیروئ.
زموږ د ویبپاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com
مشال ریڈیو امنگ دا سے لکھو
MASHALRADIO.COM د پاکستان ډان رسپانه په افغانستان کې د ورستو بریدونو او چاودنو په اړه لیکي چې پکې لسګونه خلک وژل شول. رسپانه لیکلي د ملکی خلکو له وژنې داسې ښکاري چې د طالب وسلوالو ستراتیژي واضح نه ده چې دوی څه غواړي او ولې ولسی خلک وژني. د دې مقالې مهم ټکي زموږ د همکار بشیر ګواخ ناورو.
ډان ورسپانه لیکي چې ژمی هغه وخت وي چې په افغانستان کې بریدونه او جګړې کمی وي، خو دا کال داسې نه و. د شنبې یا خالی پورس په جلال آباد کې طالب وسلوالو په یو بانک برید وکړ او شاوخوا 38 کسان یې ووژل. له دې دوه ورځې وروسته د ګل یا دوشنبې پورس په کندوز ولایت کې یو ځانمرګي برید کوونکي د 36 کسانو ژوند واخیست. د ورسپانې په وینا دا بریدونه د تیرې جون میاشتې وروسته له ټولو ډیر خونړي وو او په داسې مهال شوي چې د طالب وسلوالو سره د مذاکراتو په اړه یو ځل بیا خبرې ګرمې دي. په مقاله کې راغلی چې دا لا معلومه نه ده چې طالبان له دې بریدونو څخه څه ترلاسه کول غواړي. آیا غواړي چې له خبرو وړاندې په افغان حکومت فشار زیات کړي او خپلې غوښتنې پې ومني، او کنه د بریدونو معنا دا ده چې په طالبانو کې داسې ډلې شته چې یوازې په تشدد باور لري او غواړي خبرې اترې له شروع کولو وړاندې پټه په ودروي. ورسپانه زیاتوي چې د افغانستان په جنوب کې امریکایي پوځیانو په طالب وسلوالو سخت فشار راوړی دی، نو ځکه طالبان غواړي د هیواد په نورو ځایونو کې د بریدونو په کولو سره خپله وړتیا وښيي. د دې مقالې په وینا ډېرې خبرې واضح نه دي او لا هم ډېرې پوښتنې ځواب نه لري. د بلګې په توګه، آیا ټول طالب وسلوال د ملا عمر د خوښي سره راضي دي؟ ملا عمر څه غواړي؟ او آیا د طالبانو ځوانان چې تر ډېره وخت جنګېدلي نور له جګړې ستړي شوي دي؟ ډان ورسپانه وای چې د دې ترڅنګ د افغانستان په اړه د پاکستان دریز هم واضح نه دی. ورسپانه پوښتنه کوي چې آیا پاکستان د طالبانو سره په خبرو راضی دی او آیا دوی د یو منځګړی رول لوبوي او که د خبرو د ګډوډونکي. ورسپانه زیاتوي چې دا لا جواب پوښتنې همداسې لا جواب پاتې دي.
بشیر غواخو او اوس هم د نړۍ د حال ځان خبرو. د شمالي افریقې په لیبیا کې د ولسمشر معمر قذافي د 20 کاله واکمنۍ خلاف د خلکو مظاهره روان دي. په دغه مظاهرو د حکومت لخوا په تشدد او ډزو کې په سلګونو کسان وژل شوي هم دي. بلخوا ښاغلی قذافي وای دی به نه د ملک وزي او نه به واک پرېږدي. د واشنگټن نه هارون باچا.
د لیبیا صدر معمر قذافي ژمنه کړې چې حکومت مخالفه بلوي به لمات سره مخ کی او له هیواد به ونوزي تر څو د شهید په مرګ وومري. نړیوال رسنۍ وایي قذافي د ولسی پاسون پر وړاندې د خپلو ډیپلوماټانو او ځواکونو لخوا د اقتدار د پریښودو غوښتنې رد کړې او په سرکاري ټلویزیون ولستا داسې ګویا نشو.
معمر قذافي ما عنده منصب حتى يزعل ويستقيل منه.
معمر قذافي با لکه چې نورو صدرانو استفاګانې ورکړې هغه سه اقتدار پرې نګدي. قذافي صدر نه دی، هغه د یو انقلاب مشر دی.
معمر قذافي ایس رئیس هو قائد ثوره.
معمر قذافي همداراس پخپل وینا کې د حکومت پر پلویانو غږو کړ چې پرتل سو یری دی لارو تووزی مظاهر کونکو دیونی سی او امنیتی ځواکونو ته دی حواله کی. بلې خوا ته بیا د انساني حقوقو نړیوال فیډریشن د لیبیا په انقلاب کې تر دې دمه د شاوخوا 400 د وژنې خبر ورکړی دی. د رپورټونو تر مخه نړیوالې ټولنې د لیبیا په صورتحال اندېښنه ښودلې او د هیواد له حکومتې غوښتي چې په مظاهره چانو دی د زور زیاتی د کارولو څخه ډډه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې میرمن هیلری کلینټن په واشنگټن کې د یوې خبري غونډې پر مهال د لیبیا په مظاهرو کې د وژل شویو وګړو کورنیو سره د خواخوږۍ اظهار وکړ او زیاته کړه چې هغوی په دغه هیواد کې رامنځته شو واقعاتو نارامه کړي دي. دا وینه تویدنه په بشپړه توګه د منلو وړ نه ده. دا د لیبیا د حکومت ذمہواری جوړی کی چې د خپل خلکو د نړیوال حقوقو احترام وکړي چې پکې د غوی د آزاد وینا او غونډې دو حقوقونه شامل دي. نو موري همداراس په یمن کې روان د اړیګړي په صورتحال هم اندېښنه ښکارا کړه او زیاته کړه خلک غواړي زیات ذمہوار او جواب ویونکي حکومتونه ولري. د امریکا متحده ایالات په دې خبره یقین ساتي چې دا به د حکومتونو په ګټه تمام شي که چرې دوی د خپل اولس غوښتنو ته یو سوله ییزه او مثبت ځواب ووایي. د یو پراخه او ذمہواره سیاسي نظام په غیر موجودګۍ کې بعد خلکو او د هغوی د حکومتونو ترمنځ واټن نور سیوا او ناکراری نور هم ډېر شي. بل په لوبیا ملګرو ملتونو هم 13 د لیبیا په نارامه حالاتو د غور کولو لپاره د امنیتي شورا ځانګړی اجلاس راوباله او د دغه نړیوال سازمان عمومي منشي بان کی مون د لیبیا د واکدارانو لخوا د زور زیاتی کارول په سخته وغندل.
firing at demonstrators from the war planes.
د لیبیا واکمنانو په مظاهره چانو د جنگي جازونو او هلیکاپټرو لالارو ډزې کولې. دا د منلو وړ عمل نه دی او په سمدستي توګه دی ودرول شي.
This must stop immediately.
اروپایي ټولنې بیا هم د لیبیا په صورتحال سخت خفګان خودلې دي. د ټولنې د بهرنیو چارو د سانګې مشرې کاترین اشټن په قاهره کې خبري اعلان ته وویل دا ډیره واضح خبره ده. منغواړو چې تشدد کېدل ودرېږي. پکار دا چې د یو ډایلاګ آغاز وشي. دا هغه پیغام دی چې موږ هر هغه ځای ته لیږو چرته چې دا رقم زور زیاتې سروچت کی. د هر څه تبا د پای ټکی کې خودل وی او داسې غوره لارې ګودرې بلټول وی چې پترس کې د خلکو ملاتړ او پرمختګ کول ممکن شي. رپورټونه وایي د لیبیا په صورتحال د نړیوال غبرګون په نتیجه کې د عرب لیگ په غونډه کې د لیبیایي وفد ګډون کول ځنډول شوی او د جرمني چانسلر انجلا مرکل هم یوې خبري غونډې ته ویلي چې کچرې قذافي د زیاتی کولو څخه رامنې نشي نو هغه به په لیبیا د بندیزونو لګولو د کمپین حمایت وکړي. هارون باچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
ګلونا د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه. د هرې شنبه یا نهې په ورځ په پاوکم 14 بجو یوازې له مشال ریډیو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی سنگ چې مونږ تاسو ته ویل تاسو زمون په ویب پاڼه باندې تازه خبرونه او ریپورتونه هم کتلی شئ او د دې سره سره پکې تاسو د مشال ریډیو 19 پروګرامونه هم اوریدلی شئ. وخت په پیښور کې د مازیګر 4:30 بجې شوې دي. شاهین بنیر هم سټوډیو ته راغلی دی. دوی ته بلاړ شو او لړن مهم خبرونه به ترې واورو.
د دې وخت مهم خبرونه. د لیبیا ولسمشر معمر قذافی فوز ته ویلي د هغه پر ضد روانو مظاهرو لار دیونسی. د مومندونه بې کوره شوي 200 کورنۍ خپل کورونو تستنی شوي دي. په کورمکی قبایلی جرګه د امنیت لپاره د شیا او سنی مشرانو سره خبرې کوي. مسلم لیگ نون حکومت ته د خپل لسنوکاتی جنډې د منلو لپاره د 30 ګنټو مهلت ورکړی دی. او د کرکټ نړیوال کپ په سیالو کې نن پاکستان خپل لومړی لوبه د کینیا پر ضد کوي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی رازو یو بل رپورټ ته. په نړۍ کې د خوراکي شیانو قیمتونه په لوړېدو دي چې دغه غریب خلک د سختو مالی او ذهني پریشانو سره مخامخ کړي دي. د مشال د خبر مرکزی څنګه دا رپورټ اورو. په نړۍ کې د خوراکي توکو بیې د 2008 کال راهیسې په تیزۍ سره پر مخ روان دي او کدا هم دغه سوي نو په روان نږدې وخت کې به خلکو ته د خوراکي شیانو اخیستل ډیر ګران شي. د جرمني په بون ښار کې د اقتصادي چارو د یوې ادارې مشر ژاخین وان بران وای نړۍ به د زیاتو بیو د یو نوي دور سره مخامخ کیږي.
که د نړۍ د خوراکي شیانو قیمتونو ته وکتل شي نو د 2013 کال پورې به د غلي قیمتونه 50% زیاتیږي او د دې صدۍ په نیمایي کې دغه قیمتونه نور هم نیم په نیمه زیاتېدای شي.
که د نړۍ سیاسي حالاتو ته وکتل شي نو په یو شمېر ملکونو کې سیاسي ناارامي روانه ده چې دغه هم د خوراکي شیانو د قیمتونو په لوړولو کې مهم رول لوبوي. سیړونکي وایي د سیاسي کړکیچ اثرات د یو ملک په اقتصاد نیغ په نیغه پریوزي او که په موجوده حالاتو کې مصر ته وکتل شي چېرته چې خلک د خپل کلني آمدن 30% برخه په خوراکي شیانو خرچ کوي او دغه هم یوه مهمه وجه ده خلک د حکومت خلاف راپاسېدل. نړیوال بانک په دې وروستو کې دا خبرداری ورکړی و چې د خوراکي توکو لوړو بیو د تیر کال د جون راهیسې په نړۍ کې 40 میلیونه خلک د غربت سره مخامخ کړي دي. د ورلد بانک یا نړیوال بانک صدر رابرټ زولیک خبریالانو ته وویل په نړۍ کې د خوراکي شیانو بیې خطرناک حد پورې جګې شوې دي او په موجوده حالاتو کې دغه قیمتونه نور هم سیوا کېدل به غریب خلک د سختو مشکلاتو او د ذهني پریشانو سره وړاندې کړي. د نن سبا په دور کې چې مارکیټونه د یو بل سره تړلي دي د یو هیواد اثر په بل ډیر زر غورځيږي. په روس کې د غنمو په فصلونو اور لګیدل او یا په یوکرین کې د خراب موسم له وجې د غنمو تیار فصل خرابېدلو نور ملکونه هم متاثر کړل چې دغه 15% د غنمو په پیداوار کې کمی راوستو. په نړۍ کې د غنمو قیمتونه د جون 2010 کالنا د روان کال د جنوري پورې 200 سیوا شوې دي او د نړیوال بانک تر مخه د غنمو قیمتونه په 13 میاشتو کې په قرغیزستان کې 45%، په بنگلاديش کې 15% او په منګولیا کې 3% لوړ شوې دي. اگر چې حکومتونه کوشش کوي په لوړو بیو کابو ومنځي خو سیاسي ناکلاري د قیمتونو په کنټرول کولو ډیر بد اثرات غورځوي. لکه د مثال په توګه که پاکستان ته وکتل شي چرته چې حکومت رعایتي نرخونه مقرر کړي دي او یوټیلیټي سټورونه هم کار کوي خو دغه د قیمتونو په کمولو کې ډیر لږ رول لوبوي او زیات خلک ترې ګټه هم نشي پورته کولی. د ورلد بانک یو کارکوونکی حسن زمان وایي د بنیادي خوراکي توکو د قیمتونو سیوا کېدلو خلک د سختو اقتصادي مشکلاتو سره وړاندې کړي دي او زیاتوي
په یو مارکیټ کې د خوراکي شیانو قیمتونه د
یو بل سره ډیر تړاو لري. که د غوخي قیمت زیات شي نو د سره د جوارو قیمتونه هم سیوا کېدي شي.
د غلو لوړې بیې نور هم ډیر اثرات لري. د انډونیشیا صدر خپل اولستا په یو وینا کې وویل د کورونو په باغچو کې مرشکی، پودینا، دنیا او داشان نور شیان کوي چې یو څه د پوری په دوی مالی بوج کم شي، او یو شمیر نور هیوادونه هم اوستا کوشش کوي څنګه وکړي شي خلکو ته په دې لړ کې اسانتیاوي ورکړي.
پښتو وایي مشال ریډیو وار.
د بشری حقوقو یوې ادارې نېشنل کمیشن آن سټېټس آف وومن د زنانو پر ضد د جنسي تیری په حق لا د قانون عملی کولو لپاره کار پیل کړی دی. دا قانون په کال 2010 کې منظور کړی شوی و چې تر مخه یې په دفترونو کې د کارکونکو ښځو د عزت تحفظ یقیني کول و. په اړه د اسلام آباد نه انیسا اجمل رپورټ راکوي.
د دې قانون عملی کولو لپاره د نېشنل کمیشن آن د سټېټس آف وومن د امپلیمنټیشن واچ کمیټه کار شروع کړی دی. په دې حقلا د کمیټه چیئرپرسن ډاکټر فوزیا سعید مشال لیڈی ہوتا وایي
یہ کمیٹی جو ہے نا یہ سیکسوال ہراسمنٹ ہے، یہ صرف لاز امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہر ادارے
دا کمیٹی د جنسی ہراسمنٹ حوالے سره چې کم قانون جوړ شوی دی بل سمون کار دا هم دی چې په هر اداره کې یو درې کسیزه کمیټی جوړ کړو، او دا هغه درې کسیزه کمیټی کار بداوی چې په دفترونو کې زنانو ته د عزت په حق لا سستونزي مه دوی، نو هغه به دا په لړکی رپورٹ قانوني ادارو ته ورکوي او التبا یو خپل ضابطه اخلاق جوړوي. په ملک کې مختلف ادارے خدا قانون منی، خود پاکستانی مطبوعات و ادارے ترننا د دې قانون خلاف ورزی کوي. حالانکہ منگا د وزیر اعظم او د پیمرا لخوا دغه مطبوعات و ادارو ته ہدایات هم جاری کړی دي. ڈاکٹر فوزیا سعید زیادوی چې حکومت لا زر تر زر دا قانون په مختلفو ادارو کې عملی کول پکار دي چې زنانا په صحیح طریقے سره د ملک په پرمختګ کې خپل کردار ادا کړي. انیسا اجمل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پېښور یونیورسيټي په لا کالج کې د کتابونو یو میله لګیدلې ده. په دغه میله کې یو شمېر کتابونه په ارزانو بیو خرڅیږي چې زده کوونکي پکې ډېره دلچسپي لري. د پېښور د لا کالج نه سراج زهیر ورو.
دا پېښور پوهنتون خیبر لا کالج کې د نېشنل بک فاونډیشن د سوري لاندې درې ورځې د کتابونو میله لګیدلې ده. د میله کې قسمه قسم کتابونه د زده کوونکو لپاره په کمو قیمتونو باندې ایښودل شوي دي. د منتظمینو په وینا دې کې د ماشومانو نواله، د طب، د قانونو، د ادب، د لا او د سینسي بیلابیل کتابونه موجود دي. په دې اړه باندې دا میله کوونکي د نېشنل بک فاونډیشن یو چارواکي مشال لیډو ته صدرنګ ویل
دې کې جی صرف د لا کتابونه دې کې هر قسم کتاب مونږ راوړو، بلکې اون دی سپاٹ مونږ ڈیلی دیکھے ڈیٹا اپ ڈیٹ کو لکس کسٹمرز از کلائنٹ از چرم تب جنرل بکس پکار دی، سی ایس ایس پکار دی، پی سی ایس پکار دی، میڈیکل پکار دی، انجینئرنگ دیکھے آلموسٹ ٹول ڈسپلے پر تھا، اردو لٹریچر پر تھے، انگلش لٹریچر پر تھے، اکنامکس پر تھے، ہسٹری پر تھا، سٹیٹس پر تھے، اور جن لاؤ کو نور ضرورت دینی کتابوں پر تھی دی ون دینی کتابوں میں اپ ٹو 50% پورے منگے دی ڈسکاؤنٹ ورک ہو جائے
ادیلا باندے د کون کی سرائلری ندوی مشال لیڈو تو وے
زمانہ سدرائیں نے سے ایل ایل بی پارٹ فرسٹ لا کالج پشاور کے اندر تو بکس ڈیر زیاد خری خو کافی ایکسپینسو دی ٹرانسلیٹو بکس اور کی نشتا اور زمون گلا سے ریلیٹڈ دونوں سٹف نشتا ٹول چکم دے لٹریچر، اردو لٹریچر، انگلش لٹریچر سر دے سٹوڈنٹس چکم دے گنا چکم بکس دیر زیاد شوق لری ای دل تن دیر زیاد خخ بکس واخ لینا ای نالج سی واشی بیا دے سرا دی ڈکشنری از کوائٹ ایکسپینسو
ز رختا ز ال بی 51 کے ما لا کالج کے دا بک فیئر لگے دے ائی تھنک دا یو دی خ دغه دے زکہ چے دے کی دیر زیاد مطلب دے کی دا لا بکس مشتا دے کی ہر فیلڈ بکس تے اور ائی تھنک دا پکار دے زکہ چے دا یو شیز دی پروموٹ کرے زمون پرنسپل چکم ٹو یونیورسٹی دا پر دے مطلب ڈپارٹمنٹ بیسن بکس اخشتی
مانم شوینا پاکسر ڈپارٹمنٹ سره می تعلق دے او دل چ کوم بکس ملاوی کی ډیر زیات خوی اگر سوک صحیح سٹڈی کولای شي حالا اگر واخلی او اسی داس بی زای کی دنه بیا خو ظاهر خبره ده چې صحیح نه دی کنه خو چې کله سوک سٹڈی کی پته وته ولګی چې پدې کې دنه سلی کل شوی دی چاله پار سب کی دی نو ظاهر خبره چې فائدہ من خو به وی کنه نو
زمانم زشان فردوس شیرپور دې فری سٹوډنٹ دم دلا کالج دا بک پیر حواله سره مونږ راغلی دی کی ډیر معلوماتي کتابونه هم دی لا ڈپارٹمنٹ بکس ہم پکے ملاوی گی وغیرہ مختلف بکس ملاوی گی ہم اسٹوڈنٹ ہم جکم نے ہنسی فری سیز رہا تھا ملاوی گی نہ گورو اور جکم مان نے رانا پیسے لا جو نہ خواہ مخواہ گورو
میرے لا کالج فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹ یا استاد منگ دوبارہ ڈیر فائدہ مند دے جگہ ایگزام ہم رانی دے دے دوسری کتابوں نے چمنگ لا کتلی نہیں دی ہم تو پکار چمنگ گورو دوسری کتابوں نے چمنگ لا اوسا پورے نہیں کتلی اگر پکی ہو گورو جم بک فیئر یا دوسری شہر کچھ چادر نم کی گی دمرا پکی گرزی یہ نہ کتاب خواہ مخواہ خوشی
دہ دونوں بول رہا چدہ میلے بات تدری روز کو پورا دوام لري او زده کوونکي وایي چې دوی ته داسې موقع نور هم سیوا کړی شي نو دې سره به زده کوونکو د مطالعې عادت نور هم سیوا شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو تاسو د پېښور د خیبر لا کالج نه د شبیر احمد جان رپورت اوریدو او اوس راځو د کرکټ په اړه تاسو لپاره تازه تفصیل ته. څنګه چې تاسو ته معلومه ده، د نړیوال کپ په ترڅ کې نن د سریلانکا په همبنټوټا کې پاکستان خپل لومړنی میچ د سریلانکا خلاف لوبوي. دا وخت زموږ همکار ګلیاز هم سټوډیو ته راغلی دی، دوی به تاسو ته د دغه میچ تازه صورتحال بیان کړي.
ډیره مننه فرخنده وزیر. قدرمن اوریدونکو، د کرکټ نړیوال کپ کې پاکستان خپل لومړی لوبه پیل کړې ده. پاکستان د کینیا د لوبډلې پر ضد نن د سریلانکا هیبنټوټا سټیډیم کې د لوبي ټاس ګټلو وروسته بیټینګ ترلاسه کړو. پاکستان په خپل لومبه پانه کې له مشکلاتو سره مخامخ شو چې په پنځم اور کې په یوولس منډو لومبه لوبغاړی محمد حفیظ وسوځیدلو. د پاکستان دویم لوبغاړی احمد شهزاد په شپږم اور کې وسوځیدلو چې کله د پاکستان سکور 2 وو. د دې وروسته د پاکستان لوبغاړو یونس خان او کامران اکمل محتاط لوبه وکړه او کامران اکمل په 15 بالونو نیمه سینچری یا 50 منډې جوړې کړې. کامران اکمل د 55 منډې جوړولو وروسته سټمپ آؤٹ شو. یونس خان د نیف سینچری یا 50 منډو وروسته آؤٹ شوې دي. دا وخت په پیچ باندې مصباح الحق د دیش منډو سره او عمر اکمل ولاړ دي او پاکستان د شپږ دیش اورونو کې د سلور لوبغاړو په زیان 115 اویا منډې جوړې کړې دي. د کینیا بالرانو ټی ایم اوډیاوا، ای اوتینو او نګوچو یو یو لوبغاړی آؤٹ کړی دي. یاد دی چې پاکستان د کینیا پر ضد تر اوسه پورې شوی ټولی لوبي ګټلې دي او د دې نه وړاندې کینیا په خپل لومړی نړیوال کپ کې د نیوزیلند نه ماتې خوړلې ده.
ډیره مننه ګلیاز چې تاسو د دغه میچ اوس هم لا روان دی په اړه مو تازه تفصیلات خلکو سره شریک. دا چې په پاکستان کې خلک د کرکټ د لوبو او د دې روان نړیوال کپ په اړه سوایي. عالم زیب خان د یو څو تنو سره خبرې کړې دي، راځي چې وایو.
ریاض قادر اپ ارضی نارس کو مجھے پاکستان ٹیم کو خلق کو تیرے زیاد توقف کرتی چرا خبر پامی سو کی ہمیں رہر بانے دیر زیاد اعتماد پر کر دے چیوی نسخان عمر اکبل او بیس باولک چیتیو پر جمع دارائی سے لگے ہم کینی انشاءاللہ پاکستان دیر وقت کیجی
ارشد غفور خبر کو من دا پاکستان او دا کینیا میچ تے او بیٹنگ دا پاکستان دے امید لگو جی پاکستان کو بڑیر خسکور ہو کی انشاءاللہ نوالنیش پا گو میچنو کی امید امید لگو جی پاکستان با تول میچنو ہو گیٹی انشاءاللہ او
اوریدونکو تاسو د عالم زیب خان د کرکټ په اړه د خلکو سره خبرې اترې اوریدې او اوس هم راځو د مشال ریډیو 19 پروګرام ستاسو ستونزې او سرکار ته. کوربا مجید بابر راځي چې ستاسو په مسلو دا پروګرام واورو.
خوګوریدونکو مجید بابر يم او د مشال ریډیو پروګرام ستونزې او سرکار کې مو هرکلی کوم. د پاکستان اوورسیز فاونډیشن د چارواکو د وینا تر مخه 3 میلیونه پاکستانیان د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د کاروزګار لپاره د مسافرۍ ورځې شپې سبا کوي. په دغو کې 2 میلیونه هغه پاکستانیان دي چې په خلیجی هیوادونو کې ژوند کوي. دغو هیوادونو کې متحده عرب امارات، قطر، سعودي عربستان، کویت او عمان هغه هیوادونه دي چې په کې څه کم او زیات 1.5 میلیون هغه پاکستانیان د مسافرۍ ژوند کوي چې تعلق یې د پاکستان د صوبې خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو سره دی. دا پښتانه دغه هیوادونو کې د 16 سیزو راهسې خواري مزدوري کوي، په دې هڅه چې خپلو بچو او کورنو ته د 100 کاله ژوند تیرولو لارې روښانه کړي. په دې مسافرو کې ګڼ شمېر هغه خلک دي چې خپلې مېرمنې او بچي یې په وطن کې پرېښودي دي. دغه مېرمنې او د دوی بچي کوم ستونزو سره په عام ژوند کې مخ کیږي، همدا زموږ د نننني پروګرام موضوع ده. په دې اړه مې په دره دمخلو کې یوې مېرمنې نوشاد بیبی نه پښتنه وکړه چې خاوند یې په دوبۍ کې د 2.5 کالونه د مسافرۍ ژوند تیروي. هغې راته وویل چې هغه خلک چې په بهرني هیوادونو کې ژوند کوي او وطن ته پیسې رالیږي، په دې نیت چې د دوی د کورنۍ ژوند به پرخشي. د دغو پیسو رالیږلو د طریقې کار په اړه د قبایلي چارو کارپوهې ناهید افریدی راته یو بل خبره په ګوته کړه. تاسو یې هم ووري.
ما چې څونه میرمنو سره خبرې کړې دي نو هغه غریبانانې ډېر په سخته کې ژوند تېروي، ځکه چې کومې سړي د دې نارینه چې بهر وي چې کوم پیسې راځي هغه اکثر د لیور په لاس کې وي یا د سخر په لاس کې وي، نو هغه فاینانشلي چې کوم دی نو دی مضبوط نه وي، ځکه هغه چې کوم دی په لاس کې نه وي، یو خو دی اصل چې کوم دی په هغه کور کې او په خپل کور کې او دا بچي د بل سترګو ته ګوري او دا ختم د بل سترګو ته ګوري او ډېر ویلنریبل وي، هر څنګه قسمه حالات ہوتا. لکه چې بل دا یو خو جدایي هم برداشت کوي، ښځه او ماشومان د خپل پلار جدایي هم برداشت کوي، بل دا د پیسو په حوالې سره دې سره هغه اختیارات نه وي چې کوم اختیارات په کار کې دي. خاوندانو مسافرت کوي خو دې د هغه سهولیت نه ملاويږي چې کوم سهولیت د دې حق دي ترې، ځکه چې هغه پیسې خو اکثر زموږ د ښځو په لاس کې وي، نه یا د لیوري یا د سخر په لاس کې وي، د هغه شینه هم زموږ ښځې محرومه وي. او بلکې کده دې تاسو ټپې واورئ، نه اکثر د ښځې د مسافرت ډېرې ټپې وي، اکثر دوی پکې په جړام شي، هغه د دې په هر لحاظ باندې هغه ایموشنلي مو فاینانشلي چې کوم دی نو دې په دې سفر کوي.
ناهید افریدی وای چې نه صرف دا چې دغه مېرمنې د پیسو د پاره د بل لاس ته پام ته داروي، بلکې په جذباتي توګه هم د یو شمېر ستونزو سره مخامخ کیږي. په دې اړه مې چې کله د اعصابي ناروغتیا او ډاکټر قادر خان نه پوښتنه وکړه چې د کومو مېرمنو خاوندان او بچو پلاران په بهرنیو هیوادونو کې ژوند کوي، نو هغه مېرمنې او بچي کومو اعصابي ناروغتیا او سره مخامخ کیږي، نو هغه راته وویل چې
ذهنی کیفیت پر ډېر غټ اثر لري. دې نه علاوه کوم مشمان دي، زیاتره مشمانو ته په
پریشن انزائٹی ہوتی ہے دا والدین دوی سره وی دا وی گروس ډیر منټل گروس ډیر په خطر کې سره وشي او د شا والدین کې یو یا دوار په هر وی نه وته میټرنل یا فټرنل ډیپریشن موږ ته وی چې مېروري موږ نه مېرنل شي دا وی ذهني هغه گروس چې کم کیږي په ورته چې کم کیږي هغه کې د پرسنل ډیسارډر عناصر راځي.
د کومو میرمنو چې خاوندان بهرني هیوادونو کې ژوند کوي هغه میرمنې صرف دا نه چې د خاوند لریوالي لکبله جذباتي او ذهني ستونزو سره مخامخ کیږي، بلکې کله کله پښتنه ټولنه هم د داسې میرمنو په اړه ډېره بې رحمه شي او بیا د غیرت په نامه د داسې میرمنو په وینو منګولې سری کیږي. حال یې راته د قبایلي سیمې د دود دستور او ټولنې نه خبر بیګم جان ویلو.
داسې واقعیات چې ویلي د خاوند په دوی هغه موږ تاسو آنر کیلینګ ورته وایي که نه، چې دام شي ویلي چې د چا ور وکتل خاوند په دوی دی بس لا د زید وجې لا حقیقت نه پکې، نو داسې ډېر بېتم شي هغه کې مړه کې هغه سړی مړ کې هغه ښځه مړه کې، نو مطلب دا دی چې په شک شي یا د خر په شک شي یا د لوره په شک شي داسې واقعیتونه شوي دي.
په بهرني هیوادونو کې چې کوم پښتانه ژوند کوي د هغوی تر وینا تر مخه هغوی خپل بچي او میرمنې ځکه ځان سره په بهرنو هیوادونو کې نشي اوسولی چې هلته خرچې زیاتې دي او په کمه تنخواه کې دوی نشي کولی چې خپل بچي او میرمنې د ځان سره دغو هیوادونو ته بوزي. په دوبۍ جبل علي کې مې د پاکستان د هنګو د سیمې عبدالرحیم ملنګ چې د تیرو لسو کالونه د مسافرۍ ژوند کوي پوښتنه وکړه چې ولې په دوبۍ کې مسافري کوي، په خپل وطن کې ولې سخواري مزدوري یا کاروبار نه کوي. نو هغه راته وویل چې
تقریبا ما لاس کال اوسو چې په دوبۍ کې مسافرې ما د مجبورې د لاس پر دې وطن کې مسافر وي مزدوري کوي او بچیانو ته بچیانی تعلیم کوي او ورونه تعلیم کوي تر زمانی تعلیم کوي د دې واجب باندې خرچه هلته رسېدلې نه شي په دې واجب باندې پر دې وطن کې مسافري کوي خپلو بچیانو ته پیسې ګټي خپلو بچیانو باندې تعلیم حاصل کوي د دې لپاره دا مسافري دي مونږ کوو. داسې ملګري زما شته دي چې هغه په دې وطن کې لاس کال اوسو چې وطن ته نه دي تللي چې ودونه دي ځنو خلکو شته ما یو ماما دی د ماما مې ترز واده په ځان زما ماما ترز واده هغه تقریبا 15 کال اوسو چې بچیان شته او ښځه شته او لوڼې شته هغه په دې وطن کې الین کې ټیکسي چلوي او وطن ته نه دی تللي. زموږ مور په وطن کې زموږ شان دي او زموږ بچیان زموږ ورونه او احساس دي مونږ ته ډېر داري خو بس د دې وجې نه بس موږ د مسافرۍ ژوند قبول کړی چې بس دا وطن کې جي غریبانا ده او څه کار موږ ته د حکومت تر اپنا یا کلي وطن کې جي زموږ وطن داسې دی چې زموږ پښتونخوا کې یو بل سره زړه ډېر بدیږي او تعلیم زموږ علاقه کې ډېر کم دی چې په دې وجه باندې دا خلک دلته دا مسافري کوي هلته ښه ژوند نه تېروي چې و بل سره ښه مینه او محبت وکړي.
عبدالرحیم نه مې پوښتنه وکړه چې په مسافرۍ کې درته خپل بچي خویندې رونه مور او میرمنه نه یادیږي، نو هغه راته خپل احساس سپدې ټکو کې بیان کړو.
مزه کوي چې خپل بچیانو سره په یو کور کې ژوند سره تیروي سبا سبا تیم دې ته چې زی چې مزګار زی چې خپل بچیانو سره ژوند او خپل کور کې تیروي نه خ ژوند بل لس مخ ته ماته نه رځي د دې خستا ژوند دی او بس د دې د لاسا زمون لکه کوم خلک نن دې تعلیم وي تعلیم په حیثیت کې بس د وطن کې ډیروري کوي د دې وجه بس دا خلک د وطن کې مسافر شي.
د غستون زمي د عوامي نېشنل ګوند له طرفه د پاکستان په پارلیمنت کې غړي میرمن جمیله ګیلانی مخې ته کې خوده او په سر کې متر پښتنه وکړه چې په قبایلی سیمه کې د روزګار ذریعہ نشته، حکومت د دې پاړه په قبایلی سیمو کې سهل زلي کوي او کنا. نو هغه راته په جواب کې وویل چې
پارٹی خوشی په دې سلسله کې ډېر زیات کوشش کوي او غواړي او دا یقین دی چې تر څو پورې د قبایلو کې د پښتنو حالت نه بدل شوی یا قبایلی علاقې انټیګریشن نه شوی یا قبایلو کې یو غټه تبدیلی نه راغلې، نو دا پوره پښتانه سوچ دا پوره خطه چې دی کې هغه معمن ممکنه نه دی چونکې قبایلی علاقې ډایرکټلی خو د صوبایي حکومت سره څه نه راځي. خو مونږ هلته په قومي سملا کې هر کله چې مونږ خبرې کوو نو مونږ د قبایلو د دې ټولو مسلو خبرې کوو او زموږ مشران هم ټول عمر نه وایي چې دا د قبایلو د چې کوم دا موجوده پوزیشن دی دی کې د غټې تبدیلۍ ضرورت دی دی کې د دې پکار دی چې دا نورې پښتنو سره نورې صوبې سره دا یو ځای شي او د دې دا مسلې چې دی دا حل شي. مونږ وایو چې هلته ډیولپمنټ دی شي نو هغه به دومره پریکټیکل
نه تر څو پوری چې د قبایلو د موجوده حالت چې کوم دی د کې تبدیلی نه راغلی چې هغه د نور وطن د کوم نظام د حال تلاړ شي هلته د پولیټیکل پارټیانې لاړ شي هلته د دې ځای عدالتونه لاړ شي هلته ډېر کوم چې نور ملک لکه هغوی د غیر نوم چې دی د هغې نه لري شي چې هغه علاقه غیر ده نو اله به هلته پاسیبل وي چې هلته بیا به د هغې نه پس ممکنه ده چې هلته دوی ترقی را شي او هلته دوی د ښېګړې کارونه وشي هلته دی ټول ډیولپمنټ ورسي په هغه صورت کې دا کېدی شي.
جمیله ګیلانی صاحبې په صوبه خیبر پښتونخوا کې د ګدون په سیمه کې او په کوهاټ روډ باندې او دې سره سره په نوخار کې او په حیات آباد کې انډسټریل سټیټ دی خو دغه حالت دې تر رسیدلې دی چې د خلکو نوکریانې ختم شوې دي او خلک پیسې نشي لګولې په کاروبارونو کې د دې بیا د رغونې سره پروګرام د موجوده د عوامي نېشنل ګوند حکومت لري
ګورې دې د ټول خبرې امن سره ریلیټډ دي زموږ حکومت خو پوره لګیا دی کوشش کوي چې د وطن کې د امن راشي ځکه چې زموږ د خلکو خوشحالي او ترقی امن سره تړلې ده هغه هم هغه خوشحالي او ترقی چې دا زموږ په قبایلي علاقو په امن باندې ډیپند کوي هلته چې کوم صورتحال دی او کوم خلک هلته دي کوم د بهر قوتونه هلته لګیا دي او هلته خلک راغلي دي او هلته د جنگ دا سلسله روانه ده نو دغه شی ته به هم نظر کول غواړي دغه حالاتو کې به هم چې تر څو امیر راغلي نو هغه لکه زما خپل خیال داري چې زمونږ د پښتونخوا امن او د دې خطې امن د قبایلو سره تړلې دی نو هغې د هغې روزګار هم او زمونږ خوشحالي هم راتلونکي وخت ټوله په دغه باندې چې د دغه د دې ټولو مسلو حل روغ کی شي کوم حالات چې په قبایلو کې دي کوم حالات نه ته قبایل مخامخ دي نو هغه ټول به هله حل کیږي چې د دې مسلو حل روغ کی شي.
په دوبۍ جبل علی کې د لسو کالو نه میشت عبدالرحیم د یوې ماشومې پلار دی پښتنه مې ترې وکړه چې د ماشومې د سنوم دی او په مسافرۍ کې هغه درته یادېږي. عبدالرحیم یو ځل بیا
روبینا چې زه ټلیفون وطن ته وکړم یا ټلیفون مې لاړ شي چې ټلیفون چکی بیا ماته ډېرې نری کوي ابو چرته لاړې راځي که نه راځي بس چې ژوند مو سفرې ژوند دی تېروي د وطن کې
خوګوریدونکو داو نننې پروګرام ستونزې او سرکار اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړي الله ممل او ستونزې مو حل.
Everybody thought they will wipe us out in 1 week, but we are addicted to freedom.
وطن جو بل دے ہر یو تن د امن پجا کے بن دی میں مول من اللہ جوڑ مد وطن کی امن سمن وطن روانی کی وطن جو بل دے ہر یو تن امن پر جہاں کی دن بھی میں لمن جوڑ مد وطن کی امن
سبحان پہ خاطر
آخر پمونگا خیر والے دین ایمان پر خاطر کی مو وطن جو بل